ستړي مشه اوریدونکو د سهار 9 بجې دی نن د نهه ورځ او د 2012 کال د سپټمبر د میاشت 13 نیټه ده تمشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د دیولنې غړې سلام پښتونخوا کوربه مو زه هارون بچایم و به اوري چې نن سهار په کابل کې وي بمی چاودنې وطنه بهرني پالټان وژلې دي د خیبر پختونخوا حکومت د مذهبي سپکاوي په موضوع د جوړ شوي فلم غندنه کړې او په ولسی غږ کړې چې د مظاهرو پر مهال د صبر او زغم نه کار واخلي په خبرونه کې په سیمه کې له خپلو خبریالانو سره د تازه حالاتو واقعاتو په اړه نیغ په نیغه خبرې کوو او ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه او خوندورې سندرې هم لرو په اول ورځو فرخنده وزیر ته چې له دې سات مهم خبرونه ترې راوړو
السلام علیکم اول د خبرونو سټیکی په کابل کې وی موټر بمی چاودنی او بهر ملکی پایلټان وجلی دي د پاکستان حکومت ته هغه فلم پر د عمل کې یوټیوب بند کړي چې په اړه پټوله اسلامي نړۍ کې تنقید او مظاهره راپورته شوې دي او په لیبیا کې د ملګرو ملتونو نمائندوی باید شمالي افریقایي هیوادونه د خپل سیمو امنیت د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي د خبرونو تفصیل نن سهار په کابل کې به موټر بمی چاودنی او بهر ملکی پایلټان وجلی دي د کابل د پولیسو مرستیال مشر جنرال داود امین وای دوی د پیخه پلټنې پیل کړی خو د وجل شوو د پیژنګلو په اړه لاس نشي ویلې چې دا د کوم هیواد وو داود امین زیاتوي
یو فرانکوش موټر وو چې شرکت وو خصوصي موټر وو خارجانو او دا د یو کورولا موټر چې دوی تعقیبول په اورانوس د تالار خلیج مخې ته دلته په دې باندې انتحار کړی دی البته حمله انتحاري وه او دوی کې تقریبا اوسه پورې فیر موږ ونه پره د جسدونه دلته پراته دي
په پاکستان کې د هغه فلم خلاف مظاهره روان دي او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته ویډیو کتلو ویب پاڼه یوټیوب د بندولو امر کړی دغه فلم چې په امریکا کې په نیجی توګه جوړ شوی او په اړه ویل کیږي د اسلام خلاف خبرې پکې راغلي دي د وزیر اعظم پرویز اشرف د اطلاعاتو وزارت ته ویلي یوټیوب تر هغه پورې بند وي تر څو چې دغه فلم ټولې برخې لری کړي نه وي اخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وايي باید د انټرنیټ ټولې کمپنۍ په دغه فلم باندې لګوي د سبي د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای
د امریکای د حکومت نزا دا مونږه مکمل توقع ده چې په دنیا کې د ټولو نه لوی آبادی د مسلمانانو د ماکیدی په لاس ډیر زیاته ده لہذا دا مونږ دینه دا توقع ده چې کوم خلکو دا حرکت کړي هغه به مکمل سزا ورکړي او د امریکای د دیزی اوسیدونکو کاغذ سفیران دي کاغذ دیزی کې چې کوم دینو کونسلران دي دا غي په ذریعہ باندې مونږه چې کوم دې د احتجاج ریکارډ کو
په دغه فلم په ټوله اسلامي نړۍ کې تنقید او مظاهره راپورته شوې دي د افغان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ کې د کابینې په پرونی غونډه کې په لغمان ولایت کې د ناتو د هوایی بمباری چې په نتیجه کې اته خزي وجل شوی او لس نور کسان یې جوبل کړی دي غندنه شوې ده د لغمان چارواکو ویلي چې د دې ولایت د الینګار ولسوالۍ کې په سیمه د ناتو د یک شنبه د ورځې په هوایی برید کې اته خزي چې لرګي راټولول وجل شوی دي د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کابینې په غونډه کې دغه حمله په سختو ټکو وغندل شو او فیصله یې وکړه چې په عام خلکو د حملو مسله د ناتو له چارواکو سره د ملي امنیت په راتلونکي غونډه کې وسیرل شي او د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي ناتو په خبرک شوی اعلامیه کې ویلي چې د دغه پیښه د سړنې لپاره یو ډله سیمې ته لیږلې ده ناتو وایي چې له افغان عسکرو او پولیسو سره یې د ګډو عملیاتو کچه کم کړي سو د داخلي حملو او هم د هغه کړکیچ خطر کم کړي چې په سیمه کې د اسلام پر ضد یو فلم پر سر راپورته شوی دی په زرګونو مظاهره چانو په بیروت کې د هغه فلم خلاف مظاهری کړي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي د حزب الله مشر سید حسین نصر الله خلکو ته په خپل وینا کې وویل د دوی مظاهره به تر هغه پورې روان وي تر څو دغه فلم د انټرنیټ نه نیوی لرکل شوی او امریکا ته خبرداري ورکړي چې په ټوله نړۍ کې د یو سخت ردی عمل سره مخامخ کېدي شي کچېرې په نیجی توګه جوړ شوی دغه فلم ټول وخوډل شو په لبنان کې د نورو اسلامي هیوادونو په پرتله دغه مظاهره هم نه وي. په پاکستان کې پرون په مظاهرو کې دوه کسان د پولیسو سره پنخته کې وژل شوي. په کابل کې مظاهره چانو ټیرونه وسوځول او په امریکایي پوځي اډې یې کاڼي وورول. په جاکارتا کې د سلګونو خلکو او پولیسو ترمنځ هم نښتې وشوې او د خلکو د خورولو لپاره پټرول بمونه وغورځول شول. په آذربایجان کې شل مظاهره چان د امریکایي سفارتخانه مخې ته گرفتار کړل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو تلونکي نماینده آین مارټن وای په بنغازی کې په امریکایي کنسولیټ ته تیری اونۍ وجون کې حمله شمالي افریقایي ملکونو ته یو خبرداری دی چې د خپلو هیوادونو امنیت ښه کړي. تیره اونۍ د لیبیا لپاره امریکایي سفیر کریسټوفر سټیونز او درې نور امریکایان په شرقي ښار بنغازی کې په امریکایي کنسولیټ کې په یوه حمله کې وژل شو. امریکایي او لیبیایي چارواکي په دې هڅو کې بوخت دي چې دا معلومه کړي د دغه حمله په شا څوک وو. تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې د دغه حمله منصوبه د وړاندې نه جوړه شوې وه او که دغه په امریکا کې د جوړ شوي فلم په نتیجه کې رامخته شوې وه. د بنغازی د پیښې څو ساعته مخکې په قاهره کې د امریکایي سفارتخانې مخې ته هم مظاهرې شوې وې. او بل خبردار چې په روس کې وکیلانو ویلي دي دوی به په هغه فلم د بندیز لګولو هڅه کوي چې پکې د اسلام خلاف خبرې شوې دي او په مسلمان هیوادونو کې مظاهرې راپارولي. د پراسیکیوټر جنرال دفتر ویلي دوی به د عدالتونو ناغوښتنه کوي چې دغه فلم غیر قانوني وګرځوي. د دغه دفتر یو بیان د وای دوی د وړاندې نه د انټرنیټ ورکولو لویو کمپنیو ته ویلي په امریکا کې په نیجی توګه جوړ شوی دغه فلم دی نه ښایي. ویاند ماریا ګریډن نوا د هم وای وکیلانو حکومت ته دا ویلي چې باید میډیا ته وای د دغه فلم د تفصیل ورکولو نه دی ډډه وکړي. په ټول جهان کې د 12 نه زیات کسان تر اوسه د دغه فلم خلاف په مظاهرو کې وجل شوې دي چې پکې په لیبیا کې امریکایي سفیر او د هغه سره درې کارکونکي امریکایان هم شامل دي. د روس په یو شمیر سیمو کې هم په زیات شمیره کې مسلمانان وسیږي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ته غوږی چې دا وخت سلام پختونخوا خبرونه اوري. په روانه خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل ووري. په کابل کې د یو ګاډي په وسیله شوې بمی چاودنې په ترڅ کې و تنه بهرني پایلټان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په موضوع د جوړ شوي فلم سخته غندنه کړې ده. د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په ولس غږ کړی چې د مظاهرو پر مهال د صبر او زغم نه کار واخلي
چې د مسلمانانو په ملک افراتفری جوړ شي او د هغې په خپله کې د یو بل مطلع چې املاک سوځي. لهذا د هغې د ناکام کول لپاره پورمن جلوسونه او خپل املاک محفوظ کول دا په موږ باندې فرض
تاکل شوی چې پراتونکو 2013 کال کې بعد افغانستان غزنی ولایت د اسلامي تمدن د مرکز په نامه یاد شي. خو دغه ځای اوسیدونکو وایي چې په دغه لړکې کوم د پام وړ کارونه نه تر سترګو کیږي.
کوم مرکز چې د تمدن د پایتخت ده هغه موږ نه لرو. بهرنیو هیوادونو چې مثلا څوک راځي مېلمستون ورته نه لرو، پارکونه نه لرو. تر اوسه هیچا هم دا خبره نه وکړه چې کار یې تر کومه حده ورسېدو. یوازې په دې باندې نه کیږي چې موږ دوه منارونه لرو.
په خبرونه کې به یو شمېر نور رپورټونه او سو سندرې هم اوري. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو نن سهار په کابل کې د یوې موټر بمی چاودنې پترس کې و تنه بهر ملکی پایلټان ووژل شول. د کابل د پولیسو مرستیال مشر جنرال داود امین د دغه پیښې په اړه زموږ له همکارې حمیده عثمان سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وایو.
یو فرانکوش موټر وو چې په نوم یو شرکت وو، خصوصي موټر وو، خارجان وو. او دا د یو کورولا موټر چې دوی تعقیبوله په اورانوس د تالار خلیج کو مخې ته دلته په دې باندې انتحار کړی دی. البته حمله انتحاري وه او دوی کې تقریبا اوسه پورې فیران موږ ونه پره دوی جسدونه دلته پراته دي چې د خارجیانو او دوه نفر هم یو دلته پنچرمین وو چې په سړک کې دغه په شاوتر یو ناروی دی.
نور جزئیات ته سفیر نه دیوانو پاتا نن امکان لري چې بیرته شي در
دا خارجيان د کومه واد دي دسه د دوی او یا
فقط دلته مو د دې واد نه مولم کې خارجيان دي په شرکت خصوصي د ان سی اس فروم یو شرکت ده
ملکیان دي د خارجيان ملکیان دي
ټول ملکیان دي او
افغانان هم پکې وزل شي وي زخمیان
افغانان یو ګډ ور افغان دي ورسره او نور هم یو ځکه چې افغانان په دا یو لاروی وو یو خپل ته جرمني نه راغلم او شهدار شوي زخمیان انتقال کړي فروز اعتداد ده دومم
خد انتحاري و یاد خو معلوم نه ده
انتحاري و یاد نه فروز نه ده دومم
امین صاحب دا پیلوټان د معلوم نه دي چې د کوم واد دي د کوم شرکت پورې
زه د معلومه او سیا په ځور دا خو مختلف پیلوټان دي نو شرکت خو ما درته وایي چې ACS کوم
اوریدونکو د خبرونه په دیلملای برخه کې د سلام پښتونخوا په دی برخه کې پسیما کې د مشال خبري اعلان موږ د ټلیفون لارې د تازه حالات او واقعیاتو خبروي دا وخت را سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په لیکره د تسلیمي شو او احمد الله داسې خبرونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم په دغه هواد کې د انټرنیټي چې کوم شبکه ده ټولنیزه شبکه ده یوټیوب چې ورته وای دا غي د تړلو امر کړی دی نو کراته وای چې دغه حکومتي پریکړې لامل څه دی او بیا د خلکو عکس العمل ورته څه دی
هم بچا تیر ورځ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چې کوم هغه دا حکم جاری کړو چې په پاکستان کې کوم د انټرنیټ کوم دغه د یوټیوب هغه د بلاک کولو حکم ورکو دا حکم هغه هغه وخت ورکو چې کله د پاکستان پی ټی ای چې کوم د یوټیوب حکومت دا خاص کړو چې کوم دا وخت په مسلم دنیا کې چې کوم د فلم په ضد باندې کوم احتجاجي مظاهره روان دي چې دغه مواد تاسو د یوټیوب نه لري کې خو یوټیوب عمله چې کوم هغه دغه لري نه کونه په دې وجه باندې دی ویل چې دا سي نور هم ډیر سایټونه دي چې هغه بلاک کول دا وخت کې مشکل دي نو هغه د وزیر اعظم په حکم باندې دی بیا په مکمله توګه په یوټیوب باندې په پاکستان کې پابندي ولګوله د پی ټی ای چکم چیرمن دی هغه په دې حواله سره دا وینا ده چې دا پابندي چې کومه ده موږ دراتونکو څو ورځې د پاره لګولې ده او موږ کوشش کوو چې یوټیوب عملی سره خپل لکه موږ رجستریشن چې کوم دی هغه وشي چې دا شان هغه مواد چې کوم موږ نه غواړو چې په دې ملک خلک یې وګوري چې په هغه باندې پابندي لګولو کوم دغه ده دې حواله سره هم موږ لګیا یو او هغه سره خبرې اترې روانې دي نو په موجوده توګه په د څو ورځو لپاره دا اقدامات چت کړی شوی دي چې کله د حالات لږ خوشی نو کېدای شي دوباره څو وخت پس یوټیوب کوم سرویس چې کوم دی هغه دوباره د پاکستان لپاره بحال کړی شي
جی احمد الله د پاکستان وزیر اعظم نن بیا وای چې سپریم کورټ ته مخامخ کیږي او بیګا په ایوان صدر کې په حکومت کې د شامل ګوندونو غونډه شوې ده نو که په دغه اړه هم را سره مختصر معلومات شریک کړي
بالکل هارون وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چې کوم دی دا وخت د سپریم کورټ ودانۍ ته را رسیدلی دی او دا وخت هغوی په سپریم کورټ کې موجود دي لکه څنګه چې موږ اوریدونکو ته معلومه ده چې د کوم این آر او عمل درآمد کیس چې کوم په هغه کې د سویس حکام او ته خط نه لیکلو کوم صورتحال چې په هغه باندې نن یو ځل بیا وزیر اعظم راجا پرویز اشرف عدالت ته را رسیدلی دی او 15 رکنی بینچ چې کوم دی هغه لګیا دی دا وخت د کیس اوریدنه شروع کړې ده د وزیر اعظم سره اتحادي جماعتونه چې کوم دی یا د پیپلز پارټي چې کوم مهم غړي دي هغه نه علاوه نور یو شمېر کې خلک چې د پیپلز پارټي کارکونان چې کوم دی هغه دا وخت سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر موجود دي او ټول د وزیر اعظم په حق کې چې کوم دی ناری وای دینه علاوه بیګا ما خوستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د اتحادي ګوندونو چې کوم دی اجلاس وشو او په ایوان صدر کې دا اجلاس وشو په اجلاس وروسته چې کوم صدارتي ترجمان فرت الله بابر هغه لخوا چې کوم دغه جاری شوی د خبر پانه د هغه تر مخه چې اتحادي ګوندونو چې کوم دی هغه په وزیر اعظم د مکمل اعتماد اظهار وکړو او هغه ویل چې وزیر اعظم کله سپریم کورټ ته ځي نو زمونږ چې کوم کسان دي هغه به سره هم یو چې کوم ژوندۍ مثال چې کوم دی هغه دا وخت کاریم لګیا دی چې وزیر اعظم سره د نور اتحادي جماعتونو چې کوم مشران دي هغه راغلي دي دینه علاوه هغه ته دا هم باور ورکړو چې لکه سپریم کورټ به په دې اړه کولای شي چې د خط لیکلو حواله سره هم خبرې اترې وشولي او نور په ملک کې دا وخت کوم صورتحال روان دي لکه د بجلی انرژي چې کوم کرایسس روان دي یا نور چې د سیلاب نه کوم صورتحال ده پاغي باندې هم اتحادي جماعتونو سره خبرې اترې وشولي او دا خبر هم پکې وکړل شو چې د بجلی چې کوم ملک د توانایي کم بحران دي هغه لپاره کوم ګامونه چپیږي نو په کار دي چې دا نور هم تیز کړل شي او دا شان ملک چې کوم انرژي کا بحران دا ختم کړی شي
ډیر مننه احمد الله کور دی ودان
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت دغه فلم چې د پیغمبر اسلام سپکاوی پکې شوی په سخت ټکو کې غندنه او په دغه جرم د ککړو تنانو لپاره د سختې سزا غوښتنه کړې ده د یادې صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار په دغه اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان ته داسې ویلي دي
زم ډیر واضح موقف ته شکر الحمدلله دا د هغه خلکو حکومت ته چې هغه مسلمانان دي خپل عقیده ده او بیا په انسانیت باندې یقین لري. مونږه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیروکاران چې هغه مونږ ته درس راکړي چې د هیڅ یو عقیده توهین په هیڅ قیمت مکوي ځکه چې سبا ستاسو عقیده توهین نه شي. لہذا نن د هغه شخصیت چې کوم دې توهین شوی دی چې دا په هیڅ قیمت د برداشت قابل نه ده او مونږه حکومتي سطح باندې هم د مسلمان په حیثیت هم په دې کې د حکومت او د عوامو جذبات او احساسات کې فرق نشته. مونږ یو زموږ په دې کې متحد یو او مونږ د عوامو احتجاج تم چې کوم دی په ښه نظر باندې ګورو چې په پوره من طریقه باندې هغه د احتجاج خپل جاری ساتي خو ډیر په صبر تحمل سره او ډیر پر ورولای سره چې د مسلمانانو په ملک افرا تفری جوړ شي او د هغه په خپل کې د یو بل جد مطلب چې املاک سوځي. لہذا د هغه د ناکام کول لپاره پوره من جلوسونه او خپل املاک محفوظ کول دا په مونږ باندې فرض دي.
میا صاحب دا چې په کوم ویب سایت باندې بیا کوم چلی کې دا فلم بیا امریکایي حکومت نه سو وخت نه کوي او دغه ویب سایت چلونکو نه سو
د امریکای د حکومت نه دا مونږه مکمله توقع ده چې په دنیا کې د ټولو نه لوی آبادی د مسلمانانو د عقیدې په لحاظ ډیره زیاته ده او بیا د ټول انسانیت باندې عقیدې لرونکي چې کوم دی د مسلمانانو سره په دې کې ملګری دي. لہذا دا مونږ دا توقع ده چې کوم خلکو دا حرکت کړی هغه به مکمله سزا ورکړي او د امریکای د دیزي اوسیدونکو کاغذ سفیران دي کاغذ دیزي کې چې کوم دی نو کونسلران دي دا غی په ذریعہ باندې مونږ چې کوم دی دا احتجاج ریکارډ کو خپل مرکزی حکومت تم چې کوم دی نو دا خبره کو چې دا په سفارتي سطح باندې چې کوم دی نو دا احتجاج ریکارډ کی او په دې بنیاد باندې چې کوم دی مونږ د دې خبرې مطلب چې پر ریکارډ راوسته غواړو چې په دې کې مسلمانان او په انسانیت کې دې لرونکي والا هغه یو دي.
بیا صرف د خیبر پښتونخوا ځین سیمو کې داسې احتجاجونه شوي چې هغه کې حکومتي املاکو ته نقصان شوی دی, پریس کلب باندې حملې شوي دي, داسې قسمه
بالکل بالکل داسې ده چې په حقیقت کې مطلب د دې مجرمان خو هغه خلک دي چې چا دې جذبات او احساسات ته ټیس رسولې دي. لازم خبره چې څوک اشتعال پیدا کوي نو هغه ریاکشن وي. خدای دا سچ شوی دا په یو اشتعال کې پر ایکشن کې شوی دي. زمونږ هغه خلکو ته دا پیل چې تاسو ډیر پرمن او لازمی خبره ده چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په درس کې یو ځای کې دا خبره شامل نه ده چې ته د نور مسلمانانو ته یا انسانانو ته تکلیف ورسې یا د هغه املاک چې کوم دی نو هغه ته مطلب نقصان ورسې, بلکې دا یو خبره ضرور ده چې هغه خلکو خلاف احتجاج ضرور پکارې چې چا دا کبي حرکت کړی دی. دا فلم فوري بندول چې په کوم ویب سایټونو باندې چلیږي پکارې چې هغه ویب سایټونه په خپل چې کوم دی رضاکارانه تور دا بند کی او مونږه خلک چې کوم پدی باندې خپکیږو ټول مسلمانانو له انسانیت مطلب مین خلکو له ایله پکای چې رضاکاران تور دا ویب سایټ نګوري.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي په پاکستان او بیا په خاصه توګه بلوچستان کې د خبريالانو لپاره کار کول ګران شي ودي چې د یو خبر مخې ته پرالو سره کې یو خوا د استخباراتي ادارو او حکومت لخوا پنه خکېږي نو بل لخته د وسلوالو ډلو لخوا هم د ژوند له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصيل فرخنده وزیر نور.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې ځای خبريالانو ته داسې ټلیفونونه اکثره راځي چې پکې دوی ته دړکی ورکل کیږي او د یو خبر د چاپ کولو لپاره پر زور اچول کیږي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس ته خبريالانو د خپل لیکي په دغه ټلیفونونو کې سخت لهجه استعمالیږي او دا هم ورته ویل کیږي چې دوی باید دا خبر چاپ کړي کینی او به وجل شي. په بلوچستان کې سنی وسلوال چې د شیعاګانو خلاف په وژنو کې لاس لري او یا هغه نورې وسلوال ډلې چې په دغه صوبه کې د پولیس سټیشنو او سرکاري ودانو او یا حکومتي کسانو په وژنه کې لاس لري غواړي په میډیا کې د خپل خوخي ریپورت چاپ کړي. جرنالستان وایي دوی ته زیاتره ټلیفونونه ماخام ناوخته راشي او پکې یو کس چې خپل نوم او د ځای نوم هم نخایي وایي کچېرې دغه خبر په سبانه ورسپانه کې چاپ نکو نو مرګ ته دی ځان تیار کړي. په بلوچستان کې د یو خبری ایجنس نیوز نتورک انټرنیشنل خبریال عاشق بټ وایي کته چیرې په بلوچستان کې کار کوي نو یا به د وسلوالو خبره مني او یا به جیل ته غاړه ږدي. په بلوچستان کې په تیرو شپږو کلونو کې د شلو خبریالانو په ګولو ویشتلې مړی موندل شوي دي. تیره میاشت د بلوچستان صوبایي حکومت په لومړي ځل 21 خبري ادارې او د هغوی مشران د ترهګرۍ ضد قانون لاندې تورن کړي دي که چیرې دوی د هغه وسلوالو ډلو پیغامونه خپاره کړل چې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوی دی نو تر درو کالو قید ورته کېدلی شي. د خبريالانو یو امریکایي اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس وایي پاکستان په جهان کې د خبريالانو لپاره یو په تر ټولو خطرناک هیوادونو کې شامل دی. په تیرو شپږو کلونو کې یو سلویښت خبريالان دغه هیواد په مختلفو سیمو کې وژل شوي دي چې پکې د 1200 د وژنو پلټنې لا هم روانې دي. بلوچستان هم د پاکستان هغه سیمه ده چې پکې خبريالان د چیلنجونو سره مخامخ دي. او عاشق بټوای کچېرې د غواړي په کوټه ښار کې ژوند وکړي نو هغه څه به لیکي چې وسلوال یې غواړي. په دغه صوبه کې یو بل خبريال ای پی توای ځینې وسلوالې ډلې لکه لشکر جنگوي خو د ژبې د استعمال په اړه هم وایي چې باید خبريالان د یو خبر په ورکولو کې د کومو ټکو استعمال وکړي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ایشیا د څانګې یو مشر باب ډیټس وایي دوی د بلوچستان مسلې ډېر اندېښمن کړي دي ځکه چې دغه یوه لویه ستونزه ده او پاکستان حکومت هم په دې یا خو خاموشه او یا خوشحاله دی چې د دغه صوبې د ستونزې په اړه هیڅ آزادې پلټنې نه کیږي.
فرخنده وزیر واوریدونکو او ډان رسپانی په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان د کراچۍ ښار د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتره بېګنا وګړي وژل کیږي. حکومت د خپلو سیاسي مجبوریتونو له کبله د دغه ستونزې پر ضد چټک ګامونه نه پورته کوي چې پترس کې د تشدد دغه لړۍ دوام موندلی دی. د مقاله مهمه برخه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ډان رسپانی په دې مقاله کې راغلي کراچۍ کې هر ورځ یو شمېر خلک وژل کیږي چې د زیاتره وژنو بنیاد ژبه، مذهب او یا فرقوي. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ولسی وګړو وژنه زیاته شوې ده چې وجه یې په کراچۍ کې د وسلې زیاتواله، د نوي وسلوالو ډلو رامنځته کېدل او د سیاسي اړخه د تشدد د مخنیوي لپاره په زړه نازړه کېدل دي. ورسپانه لیکي په روان کال کې یوازې د اپریل په میاشت کې 133 کسان وژل شوي چې تر دې دمه سکال د ښار کې د وژنو شمیره 340 رشتو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبایي حکومت او مرکزی وزیر داخله رحمان ملک په وار وار ویلي په دې وژنو کې د ککړو خلکو خلاف به سخته کاروایی کوي، خو بیا هم د وژنو د غلړۍ روانه ده. ورسپانه د وسلې په اړه لیکي چې زیاتره یې د قبایلي سیمې، درې او د بلوچستان د ځینې سیمو نه په بیلابیلو طریقو راوړل کیږي. سمګلران دا وسلې د سورلو په بسونو او د سامانونو د ټرکونو په خفیه خانو کې راوړي. بلخوا د سی آی ډی ځای چارواکي وایي که څه هم په کراچۍ کې د وسلو کاروباریان قانوني اجازت لري، خو زیاتره یې غیر قانوني وسلې هم خرڅوي. ورسپاڼه د امنیتي ادارو د چارواکو د خولې لیکي کراچۍ کې دیسی وسله هم شته، خو تحقیقات څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دوی څومره بریدونه شوي، هغې کې د هند او د ناټو ځینې وسله او بارود استعمال شوي. یعنې دغه وسله او بارود په سناسه ډول طالبانو ترلاسه کړي چې زیاتره یې د افغانستان د لارې کراچۍ ته را رسیدلی دي. دا راز چارواکي زیاتوي چې د کراچۍ په ځینې برخو کې طالبان هم موجود دي. ورسپانه لیکي د تیرو سو کلونو راهیسې په کراچۍ کې د پښتنو شمیر سو چنده زیات شوی دی او ملت پاله پښتون ګوند نېشنل پارټي غواړي چې په پښتون میشته سیمو کې د دوی کنټرول وي. بلخوا متحده قامی مومنت چې په کراچۍ کې زیات اثر لرونکې پارټي ګڼل کیږي، د عوامي نېشنل ګوند مخنیوي کول غواړي چې له وجې یې کله کله سیاسي فشار په جنگ جګړو کې بدل شي. بلخوا په هدفي وژنو کې د واکمن پیپلز ګوند په شمول د ټولو سیاسي پاټو خلک په نخښه کیږي، خو که امنیتي ادارې ځنې مجرمان ونیسي نو هغوی بیا د سیاسي ملاتړ له وجې او یا په نور مختلفو طریقو ځان د عدالت نه خلاص کړي او خپل فعالیتونه لا نور زیات. ورسپانه په اخر کې لیکي د کراچۍ د امنیت لپاره د سیاسي اثر رسوخ نه آزاد عملیات پکار دي چې پکې مجرمان خلک که د هر ګوند سره تعلق لري د جیل د تمبو شاته کړی شي. خو دا سیخکاري چې حکومت د خپلو سیاسي مجبوریو له وجې دا ډول ګام پورته کولو کې ناکام دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوس په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه رپورت. په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې میش د بهرنیو ځواکونو پر ضد د افغان امنیتي سرتیرو له لیکو مرګونی بریدونه کېدل سیوا شوې دي. په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو چارواکي که څه هم دغه حملو اندېښمن کړي، خو ډاډ څرګندوي چې افغان حکومت سره په همکارۍ به د دغه مسلې یو حل راوباسي. په دې اړه نور حال کابل د اسدالله لودین په دې رپورت کې.
که څه هم له تیرو دوو ورځو راهیسې په افغانستان کې شپږ بهرني عسکر د خپلو افغان همکارانو په ډزو وژل شوي، خو ایساف وایي چې اوس هم د جګړې په ډګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې ده. په کابل کې د ایساف ویان ګوینټر کرس د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له افغان حکومت سره یې په ګډه هڅې پیل کړي تر څو په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. کرس دغه حملې ډېرې جدي بولي او وایي چې دوی او افغان چارواکي یې اندېښمن کړي دي.
When you go out to the field now
ز پودار سره وایم چې دغه حمله ډیر خلک اندېښمن کړي، خو په ورته وخت کې تاسو داسې ځوانان او پیغلي مونډلای شي چې خپل مسؤلیت او د خپل ماموریت اهمیت درکړي وي. دوی د باور پر اساس خپل ماموریت ته دوام ورکوي. افغان او نړیوال ځواکونه له پخوا څخه یو پر بل باوري وو. زمونږ درک دادی چې افغان او نړیوال ځواکونه د جګړې په ډګر کې یو پر بل زیات باور لري.
له دې وړاندې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی سیز مارتین دیمسی هم د دغه حمله په اړه جوړه اندېښنه څرګنده کړې و. پر بهرنۍ ځواکونو د افغان سرتیرو روسي حمله د یک شمې په ورځ سهار په زابل ولایت کې رامنځته شوه چې و پولیس د ناټو څلور عسكر په ډزو وژل. ایساف د وسلوالو طالبانو لخوا د هلمند پر بس شن پوځي هډې روسي حمله ته په اشاره وایي چې له دې وروسته به د پوځي هډو امنیتي تدابیر هم پیاوړي کړي. د وسلوالو مخالفانو په دې حمله کې د ائتلافي ځواکونو شپږ جنگي الوتکې لمنځه ولاړې، دوه عسكر یې وژل شول او اته نور ټپیان شول. د ایساف ویان ګوینټر کټس وایي دا ډیره لویه او منظمه حمله وه او دوی د راتلونکي لپاره ورڅخه ډیر عبرت واخیست.
موږ له دې حملې څخه درسونه واخیستل. په دې اړه له تحقیقاتو وروسته به د خپلو اډو امنیتي تدابیر مناسب او پیاوړي کړو. وسلوالو مخالفینو د جګړې وړتیا له لاسه ورکړي او امنیتي سکتورونه په افغانستان کې ورځ تر بله د ښه کېدو په حال کې دي. مخالفین هغو حملو ته ډیره مخه کوي چې رسنۍ ځان ته جلب کړي. دغه حمله د ټول افغانستان امنیتي وضعیت نه منعکسوي.
ایساف وایي پر نړیوالو ځواکونو د افغان سرتیرو د حملو د مخنیوي په هڅو کې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته فرهنګي زده کړې ورکول کیږي تر څو خپل نړیوال همکاران په ښه توګه وپیژني.
له کابله اسدالله لودینو او هم د افغانستان په اړه د یو بل رپورټ. یو شمیر کتونکي وایي د بګرام زندان د مسلې په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافاتو د سولې په اړه د دواړو هیوادونو هلې ځلې تر سوري لاندې راوستې دي. دوی وایي د یکشنبې په ورځ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن خبرې هم د سولې پر ځای په همدغو اختلافاتو څرخېدلې. له مارک ګروسمن سره په لیدنه کې حامد کرزي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د بندیانو په سپارلو کې ځنډ د امریکا او افغانستان ترمنځ له وروستۍ موافقې نه سرغړونه ده. خو د جمهوري ریاست چارواکي وایي د زندانیانو د سپارلو مسله هم دومره مهمه ملي موضوع وه چې باید په اړه خبرې شوې وي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن دې رپورټ ته.
ځینې کتونکي وایي له جمهور رئیس حامد کرزي سره د مارک ګراسمن وروستۍ کتنه چې په افغانستان او سیمه کې د سولې په ګډون په مهم مسایلو د خبرو لپاره راغلی و، د بګرام زندان پر سر د افغان او امریکایي چارواکو د اختلافاتو تر سیوري لاندې راغلی و. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو له خبرو وروسته کابل ته راغی او د یکشنبې په ورځ له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. د سیاسي چارو کارپوه احمد فکور وایي چې د بګرام د زندان پر سر راپورته شوی اختلافاتو دغه سفر او پټولو کې د سولې لپاره هلې ځلې اغیزمنې کړې دي.
دا سره په تکتیکي ډول د بګرام د زندان مسله دونو عمده کول چې دا نورې مسایلې د سولې مسله، د افغانستان سره د مرستو مسله، د اردو او د امنیت قوتونو د تقویه مسله، هغه تر شا لاندې راوستل زه فکر کوم دا د کرزي صاحب د خلو تکتیکي او سیاسي موخو لپاره دي. د صورتي چې دلته ضرورت دا و چې دا سړی پاکستان ته تللی و او ویم ویل چې پاکستان سره باید یو اړخیز تفاهم ته ورسیږو تر چې سولې ته مرسته ورسیږو.
د جمهوري ریاست د مطبوعاتي اعلامیې له مخې په دې کتنه کې جمهور رئیس کرزي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د زندانیانو په سپارلو کې ځنډ راوستل د افغانستان او امریکا ترمنځ له وروستۍ موافقې څخه سرغړونه ده. بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپوه وحید مجدا وایي چې د بګرام زندان د سپارلو مسله د سولې له پروسې سره تړلې ده.
د بګرام زندان کنټرول د افغانستان حکومت لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې د افغانستان حکومت موقف د طالبانو په مقابل کې قوی کوي او طالبان دې ته صحیح شي افغان حکومت سره خبرې وکړي. رئیس جمهور کرزی البته دا فکر کوي ولسمشر چې دا زندان ټول د افغان حکومت په لاس کې
خود افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د بګرام زندان بشپړ سپارل د هیواد د ملي حاکمیت پورې تړلې مسله بللې ده. جمهور رئیس ټینګار کوي چې د جون په میاشت کې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې نور بهرني عسکر په افغانستان کې د زندانونو د لرلو حق نه لري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامه کیروي وای له جمهور رئیس سره د ښاغلي ګراسمن خبرې وکړې وي او په بیلابیلو مسایلو سره وغږېدل. هغه وویل د زندانانو د سپارلو موضوع همدومره مهم وچه باید پر خبری شوی وی.
مسئله انتقال
زندانیان خودش د زندانیانو د انتقال مسله خپل یو مهم ملي بحث دی. کله چې موږ د مسؤلیتونو د خستلو او د ویدا صفزا د رمنځته کولو خبرې کوو چې د افغانستان حکومت دی ورورو ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي، تبهی ده چې د زندانیانو مسله هم د مسؤلیتونو د سپارلو او د نظام د پخپلو پخو درېدلو لپاره یو اساسي ګام دی. امریکایي ځواکونو د تیرې دوشنبه پورز د بګرام زندان په بشپړتوګه افغان دولت ته وسپاره، خو د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د نیولو او د هغوی د ساتلو پر سر لا هم د دوی ترمنځ اختلافات موجود دي چې که هوار نشي ښایي د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
د سهار 9:30 بجې شوې ده. اوریدونکو، د فرخند وزیر نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
په کابل کې نن سهار یوې موټر بمې چاودنې د یو افغان ولسی کس په شمول اته بهر ملکیان وجلی دي چې زیاتره پکې پایلټان دي. حزب اسلامي پړه منلې. د پاکستان حکومت د هغه فلم پر د عمل کې یوټیوب بند کړی چې په اړه په ټوله اسلامي نړۍ کې تنقید او مظاهره راپورته شوې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو نمائنده وایي باید شمالي افریقایي هیوادونه د خپلو سیمو امنیت د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د عرب هیوادونو ډلې کانټیکټ ګروپ د شام د بشر صدنه د واک پر خودو غوښتنه کړې ده او په روس کې وکیلانو ویلي دوی بعد هغه فلم د غیر قانوني ګرځولو او بندیز لپاره کار کوي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې مظاهره راپارولې دي.
د فرخنده وزیر نمود مشال د خبرونو لنډیز واوریدو او اوس له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی درورو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. مشرق ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې سعودي عرب د شمالي وزیرستان په شمول په ټولو قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره د حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ د مصالحت لپاره رامنځته شوی دی. او د سعودي عرب په خوانه د صحت وزیر ډاکټر حسین ای جزيري تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ته د پولیو ورکولو د اجازه او پولیو څاڅکي ورکونکو ډلو سره د پوره پوره مرستو خاص کړی دی. اداریه لیکي چې ډاکټر حسین ایس جزيري وایي چې افغانستان کې طالبان د پولیو مهم کې د ډلو سره پوره پوره مرسته کوي، نو باید چې پاکستان کې هم داسې وکړي شي. اداریه وړاندې لیکي چې زموږ تجویز دار چې اول خو دې ټوله ډلې د پولیو د ساسکو ورکوونکو سره هیڅ غرض نه لري او کنه د 200 تحفظات وینو د پولیټیکل انتظامی سره د رابطه وکړي او بل دا چې د پولیو د قطرو ورکولو لپاره دې د مقامی ځوانانو نه کار واغ استیشی زکه چې د ځوانان با دا کار په خشن تر سره کړی. اداریه اخیری کې لیکي چې هله د چې د سعودي عرب پرنګ عظیم اسلامي ملک په دې لړکې چې د کردار لو بول کوم خبره کړی ده، د هغه به دوی په هر شکل کې احترام وکړي او د پولیو ساسکو ورکولو کې به مرسته تر سره کړي چې دارنګ د قبایلی سیمو لس بچي د مازوري نه بچي. ایکسپریس ورس په خپل اداري کې لیکي چې حکومت د ډیزل نه علاوه د پېټرول مصنوعات او سی ان جی په نرخونو کې اضافه کړی ده او دا شن پروانه میاش کې حکومت په دویم ځل تیلو په بیو کې اضافه وکړه. اداریه لیکي چې 1300 وختونو نه حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې مسلسل اضافه کوي چې لوجه نه صرف په ملک د ګرانۍ په شر کې اضافه روانه ده، بلکې ترانسپورټرانو خپل کرایانې هم زیاتې کړې دي چې لوجه غریب ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. اداریه لیکي چې حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې وخت په وخت د اضافه په ځای د نرخونو په یو ځای وساتي، نو دا شان به نه په ګرانۍ تر صحاده پورې قابو وموندل شي، بلکې تاجران به هم په خپل خواخا نرخونه نه نشي زیاتوله. اداریه په اخر کې لیکي چې پارلیمان کې ناز غړي دي د ولز د تکلیفونو نزان خبر کړي او د تش بیانونو په ځای دي په عملی توګه حق ګامونه پورته کړي چې ورسره د ولز مسلې حل شي. د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي دا عمل د ملک ټولو کاروباریانو، سیاسي او مذهبي ډلو رد کړی دی او د دې خلاف یې احتجاجونه کړي دي او دا اضافه د ملک د معیشت لپاره د زیان وړ ګرځولې ده، ځکه چې د دې اضافې نه به د ګرانۍ یو بل سمندر راشي. اداریه وایي چې حکومت دې یاد وساتي چې د دې نه راتلونکي ټول ټاکنو کې به دوی ته ډېر زیات زیان ورسیږي. نو وایي چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله په مقاله کې په پاکستان کې د عیسائی جنای رمشا مسیح چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د قرآن پاک د پاڼو سوځولو په تور ونیول شوه د دوسیې په یادولو وایي چې پترس کې په دغه هیواد کې جوړ شوی مذهب ته د سپکاوي قانون په بېساري ډول په ډاګه شو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو په مرکز شوي برید تر هغه ډېر نقصان اړولی کوم چې لومړنیو معلوماتو وښوده. د دې دواړو مقالو غټ ټکی له اسرار عالم ممنده اورو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی یو میاشت وړاندې رمشا مسیح چا هم نه پیژندله او اوس یې نه یوازې په خپل وطن کې بلکې په ټوله نړۍ کې یو طوفان راپورته کړی او په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون ته یې د هر چا پام اړولی. د رمشا مسیح د کیس لا هم دوه اونۍ شوې وې چې د جماعت مؤذن حافظ زبیر رمخته شو او د رمشا مسیح ژوند یې بچ کړو. نوموړي گواہی ورکړه چې دغه جماعت مولا حافظ جدون د رمشا ضد کیس په دروغو جوړ کړی. حافظ زبیر وایي چې ملک نومیتن د پلاستیک یو کڅوړه جماعت ته راوړه او جدون په هغه کې د قران پاک نسخې واچولې او دارنګ دا خبره یې یقیني کړه چې رمشا د قران سپکاوی کړی. که څه هم رمشا په ضمانت خوشی شوی، د نوموړي د خوندیتوب لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی او له خپل کورنۍ سره د ملاویدو لپاره په حکومتي هلیکاپټر کې تللی، خو حافظ جدون د پولیسو په تحویل کې دی. څوک یې مرسته هم نشي کولی، خو هر یو د دې حالاتو په بدلېدو حیران دی. په مقاله کې راغلی دی نه خو د پاکستان پخوانی حکومتونو او نه هم موسنی حکومت غواړي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې څه بدلون راولي او یا د هغوی خلاف اواز پورته کړي څوک چې دغه قانون ناسم استعمال کوي. خو اوس یو امید دی او هغه په نومبر میاشت کې کیدونکي انتخابات دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو د خولې لیکي د افغانستان په جنوبي برخه کې د بهرنیو ځواکونو په مرکز باندې د طالبانو د برید په اړه چې کوم لومړی معلومات ورکړی شوي وو، نقصان د هغې نه زیات شوی چې پکې اته جنگي جازونه په مکمله او یا په جزوي توګه تباه شوي دي. همداراز دا په افغانستان کې په تیرو یوولس کلونو کې په اتحادي ځواکونو په یوه حمله کې تر ټولو لوی زیان دی. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي په بیشن نومي دغه کیمپ د دې برید تحقیقات کوي او دا ګوري چې آیا برید کوونکو ته د کیمپ دننه کوم معلومات یا مرسته ترلاسه وه او که نه. د دې ترڅنګ دا هم ګوري چې برید کوونکو سره د ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان او ایران لخوا مرستې شوې دي او که نه، ځکه چې وسلوال زیاتره په دې دواړو هیوادونو کې پټنځایونه لري. ورځپاڼه د امریکایي پوځي چارواکو له خولې لیکي کېدای شي چې د برید لپاره وسلوالو د انټرنیټ د لارې د کیمپ نقشه په ښه توګه کتلې وي. دغه ناڅرګند چارواکو ویلي که څه هم دښمن لږ وسایل لري خو دوی یې کله هم کمزوري نه ګڼي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغان ځواکونو له لوري په نړیوالو پوځیانو د حملو په وړاندې د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر له توند عکس العمل سره سره د دغه هیواد دفاع وزیر وایي چې دا ډول بریدونه د طالبانو ورستۍ هلې ځلې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبان په تیرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې بایللې سیمې بیرته ونیسي. د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو او امریکا په پوځیانو د حملو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات عصمت ساروان اوروي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتان وویل سره له دې چې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو له درکه ډیر اندېښمن دی خو دا بریدونه د طالبانو د بلوا وروستۍ ساوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پنیتا وویل طالبان چې د هغو سیمو په بیرته نیولو کې ناکام شوي چې له لاسه یې ورکړي وي وروستي نفسونه باسي. پنیتا دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د لوی رئیس جنرال مارتن دیمپسی له غیر معمولي توند انتقاد وروسته وکړې. دیمپسی پرون د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر امریکایي پوځیانو بریدونه د افغانستان د جګړې لپاره ډېر جدي ګواښ بللې. د ژمنه وکړه د دې لپاره چې د دې ستونزې مخه ونیول شي باید یو څه تغییر راوستل شي. د امریکا لوی درسیز دا هم وویل افغانانو ته پکار ده چې د امریکایانو په شان دا مسئله جدي وګڼي. د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو پر پوځیانو سږ کال څه باندې 1.5 حملې شوي او تر اوسه پورې 150 پوځیان چې اکثره امریکایان دي وژل شوي دي. تر ټولو زیاتې حملې د اګست په میاشت کې وشوې. په دغه میاشت کې 21 بریدونه شوي چې 15 تنه بهرني پوځیان پکې وشل شوي دي. دا ډول حملې د ناټو او د هغو د افغان متحدو ځواکونو ترمنځ اړیکې او اعتماد ته د زیان اړولو ترڅنګ د افغان ځواکونو د روزنې چارې له ستونزو سره مخامخوي. خو د امریکا پوځي چارواکي او قوماندانان وایي چې دا ډول بریدونه به نه د دوی د جګړې هلې ځلې زیانمنې کړي او نه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په باب د دوی پلانونه اغېزمن کړي. تاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په راتلونکو څو ورځو کې له افغانستانه د خپلو 3,000 سرتیرو د ایستلو بشپړول اعلان کړي. د دغو پوځیانو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې 8,500 امریکایي پوځیان پاتې شي.
اسمت ساروان اوریدونکو او هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان جنرال مارټر ډمسي د افغان امنیتي سرتیرو لخوا د بهرنۍ ځواکونو په وجنه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. د نوموړي په خبره لدی بریدونو سره په هیواد کې د جګړې ودرولو هڅې متاثر کېدای شي. زموږ همکارې ملیحا امیرزاده په دې اړه د نړیوالو خبري ایجنسیونو لخوا ورکړل شوي معلومات راغونډ کړي او مهم ټکي اوروي.
د امریکای پوز لوړ پوړي چارواکي د ناوړو افغان سرتیرو او پولیسو لخوا په ائتلافي ملګري ځواکونو بریدونه په افغانستان کې د جګړې د درولو هڅو لپاره یو سخت ګواښ ګرځولې دي. جنرال مارټن ډیمسي ویلي افغان حکومت باید د امریکایي کمانډرانو او چارواکو په شان دغه مسله د سنجیدګۍ سره واخلي. د امریکا د دفاع وزارت خبری سرویس ته د نوموړي دغه خبرې د اتوار په ورځ په زابل ولایت کې د افغان پولیسو لخوا سلور امریکایي سرتیری د وژنې وروسته مخې ته راغلي دي. دغه برید په هلمند ولایت کې د یو افغان پولیس والا لخوا دوه برتانوي سرتیری د وژلو د پیخي یو ورځ وروسته شوی. سخ کال د افغان ملګرو او یاد هغه کسانو لخوا چې د دوی په سانګو کې ځان برتی کوي یو 50 نړیوال بهرني سرتیری وژل شوی دي. په دې کې داسې قسمه 12 بریدونه یوازې د اگست په میاشت کې مخې ته راغلي دي چې پکې 15 کسان وژل شوی دي. په دې بریدونو کې د زیاتوالي لامل په افغان پوز او پولیسو کې د نوي برتی شو سرتیرو تربیت ځنډول شوی دي. په عین حال کې افغان چارواکو ویلي د نیټو جنگي جازونو په لغمان ولایت کې اته خزي او جنا کې وژلې دي چې د اور لپاره خشاک راټولول. د نیټو ځواکونو ویان کاپټن ډان آینرټ ویلي په دغه برید کې تقریبا 500 وسلوال وژل شوي دي، خو بیا د اته افغان وګړو د وژنې امکان هم څرګند کړ. په افغانستان کې د نړیوال پوز ویان جیمی گری ویل ویلي د افغان وګړو د ژوند حفاظت زموږ په مشن کې ډېر اهمیت لري او زموږ د کاروایۍ لامل په غیر ارادي توګه چاته نقصان رسیدل موږ ډېر خپه کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د دفتر لخوا په جاري شوي بیان کې د نیټو ځواکونو د هوایی بمباري سخته غندنه شوې ده. دغه بیان وایي افغان حکومت هم د پیښې تحقیق کوي. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اوسیدونکو ولایتي سرخار مهترلام ته د غمړي په سپین کفنونو کې یوړل. د لغمان د حکومت ویان ویلي دوی د امریکا خلاف نارې وهلې او د برید غندنه کوله.
ملیحا میرزاده و اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو لپاره سندرې هم لرو، نو راځي چې د نازیا اقبال په غږ دایو سندره وورو. Thank you. اوریدونکو د نازی اقبال سندره موریدا او اوس د پاکستان د قبالی سیمو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه یو رپورت د خیبر جنسای د جمرود تحصیل خلق شکایت کوي چې د خیبر پختونخوا گورنر د دغه سیمې لپاره د بجلی د گریډ سټیشن اعلان کړو خو د یوې اوږدې مودې لپاره دوه باوجود د دغه پروژې کار سرته نه دی رسیدلې. دا چې د بجلی د نشتوالي له امله د دغه سیمې خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي او په دې گریډ سټیشن باقی پاتې کار ولې نه پیلېږي په اړه اورو د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال دا یو رپورت.
د خیبر ایجنسی د جمرود سیمې اوسیدونکي وایي چې خواو شاش پاړس میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په دې سیمه کې د بجلی د گریډ سټیشن افتتاح کړی و او په هغې وخت کې یوازې چاردیواری جوړه شوه خو لا تر دې دمې ورته کومه مشینري نه ده راوړی شوې او دوی د بجلی د گریډ سټیشن د نشتوالي له امله لا هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې هکله باندې د جمرود سیمې یو مشر سید شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
دا بیا دیول یته وکړه او ابودی گیدا مشیدل د لرازی د بوخت ډیر تکلیف او مشکلات
په دې گریډ سټیشن د نور کار نه کولو په حق لباندی یو بل زایتن رسول خان وای
نور ډیر وخت شو د خوې چیرې په درې میاشتې کې ودا بالکل کمپلیټ کیږي د گریډ سټیشن خو چر دیواری ته شو یو نور په ایس باندې نه پویږي خو موږ ته خو د بجلی نه ډیر زیات تکلیف دی ډیر په مصیبت کې لګیاو مین خبره مونږ او بو نشته چې سره په غاز خلو او بو مونږ ته هغه نور حالات خوب سي پر چې یاره مونږ ما شومان او سټډي نور مل ما یا غم خو دي شه خو پرې خبره نه خو دې او بو ډیر زیات تکلیف سي مونږ ته.
د جمرود سیمه حاجی لغمان وای چې کدا گریډ سټیشن ورته جوړ کړی شي نو د بجلی ستونزه به هوار شي
ډیر زیات به حل شي داسې به حل شي چې دا غنه خامه خوش بیګاتل نه نو وزي لکه اوس چې کوم لرونه د اتابات نه غړي هغه به شاکست شي چې شاکست یې کې باقی چې دی کنه دا مکمل دی دغه جنسې کار کوي او شپږ لرنه چې اوس یو غونډی لوي ورکی بل علي مسجد لاله چې نوي ورکی بل نوې آبادې لوي ورکی بل جمرود بازار لوي ورکی بل جمرود کلی لا زړو لوي ورکی نو ټوله مسله په حل شو.
د خیبر جنسې په جمرود سیمه کې د بجلی په گریډ سټیشن باندې باقی پاتې کار نه شروع کولو د علت په حق لمو چې کله قبایلي سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې په اصل کې د دغې منصوبې د پوره کېدو موده یو کال وه خو اوس پکې مشینري ډبل شوه او لګښت یې هم زیات شو نو ځکه لږ وخت لپاره ځنډېدلې ده.
حفاظتی دیوال دے داموں جوڑ کو اس منگ سے بتایا پیسے راشی نو ان شاء اللہ امید یہ نکاح سوچ مارا کہ سرو کے شل روپئے راگڑی بھی ہو اتیا روپئے پاس بھی نو اگر اتیا روپئے منگا منگا لگے نو اور چکم دس بجلی کار میں بھی ٹرانسفارمر دے لائن دے چکم تب بجلی بدے کرا دی گریڈ کا نو آ بکے تو
دوی زیات کړه چې څومره ضرورت باقی پاتې روپۍ میلاو شي نو هغه عمر زر به پرې کار پیل کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاو کم 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
پاتیش منٹ کم سلورو بجو
تاترا
پاتیش منٹ کم پنز بجو
اوریدونکو سی واری بیا زو افغانستان ته د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د پیخي درې قومي مشران وایي چې د منګل باغ ډلې 200 تن طالبان یې له سیمې څخه شړلې او پر ځای د 200 تن ځوانانو څخه قومي لخر جوړ کړي چې د خپلې سیمې امنیت پر وساتي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کرا کوي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د پیخي درې قومي مشرانو له خپلې سیمې څخه تر 200 تنو پورې پاکستانی طالبان ایستلي او تر 200 تنو پورې ځوانان یې د یو قومي تړون په بنیاد د سیمې د امنیت د ساتلو په خاطر په وسلو سنبال کړي دي. د سیمې قومي مشرانو د ګل په ورځ خبریالان د اچین ولسوالۍ پیخي درې ته ورغوښتي وو او د یوې لویې غونډې په ترڅ کې خپلې پریکړې اعلان کړي. یو تن قومی مشر وایي چې د منګل باغ وسلوالي ډلې د سیمې څو تنه ځوانان لمسولي وو او په سیمه کې ځای په ځای شوي وو چې د یو قومي تړون په بنیاد وشړل شول او ملاتړ کوونکو ته یې سزا ورکړه شوه.
نوم مې ملک اسمت الله شینواره ده چې دا کومه ډله وه دا د منګل باغ وه دا او دلته چې کوم زموږ په کام کې کشرانې تیر ایستلي وو هغوی ملاتړ کې وو نو دا کام هغوی ته جرمانه و اینده کې انشاءالله هیچ چاته موږ اجازه نه ورکوو که منګل باغ یې که امارات یې د دې منطقه کې د پېښوالو نه وتلي خلکو ته اجازه نه ورکوو چې دلته مرکزونه جوړ کړه. زموږ عالمانو سره دړکې ورکړ شوي چې د ملي اردو د پولیسو جنازې به نه کړی خو دا موږ ټول ډلې ته یو چې اغار څوکي چې دا پابندي موږ نه منو څوک دا غي مخاني سي دا غي په مقابل کې ودا ټول کامل یاړي.
یو بل تن سپینګیری وایي چې وسلوالو کلتوري ارزښتونه او انانات ننګولي وو ځکه یې د یو قومي تړون ضرورت محسوس کړ.
زما نوم اجي کومندان د تخلص ماجی لیوانه ده موږ خپل ځان په خپل ساتو او دې خلکو ته موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې دلته راشي چې بې دینا سره موږ بیخي په دې وطن کې نه منو. تقریبا دوی به وو یو دسو کسان به وو زیاتو کم جرګې چې د امریکې چې د آت څه د مولیان چې د آت څه چې دا به موږ ته سپارئ او موږ به دې پیسې نیم کړو او تاسو چې هر کار کوم موږ نه به پوښتنه کړی او موږ چې څه ته ویل کار به منئ. دا د پاکستان راغلي او دا پاکستانیان دي.
تیره ورځ ننګرهار چارواکو ویلي وو چې د اچین ولسوالۍ قومي مشرانو د دولت په هڅونه د وسلوالو په ضد پاسون پیل کړی خو د اچین ولسوالۍ یو تن قومي مشر وایي چې دوی د هیچا په غوښتنه پاسون نه دی کړی بلکې د خپلې سیمې د امنیت او کلتوري ارزښتونو د ساتلو په خاطر راپورته شوي دي.
زما نوم مجید اختر محمد شینوار دی د پیښې د قوم اوسیدونکو یو څه خودغرضه کسان یا بهرني چارواستلي وو دې لپاره چې زموږ د قوم اتفاق او اتحاد او زموږ په قوم کې ګډوډي راولي. اغه چې هغه سره مرګري او غیر واستلی او به مشورې هغه خلکو لدې کوم سزا او سزا ورته وټاکله یو کوټایم د دوی وسزله باز خلکو نه به سنغدي جرم مخیشته مونږ د چاپ لمسون او د چاپ کومنده نه راپورته شي. مونږ خاص الخاص د خپل قوم د عزت او د خپل قوم د اوالي او د خپل ولست د دفاع او د ملاتړ په خاطر راپورته شوی هیڅ نه پدې کې کوم امتیاز او کریډیټ نه غواړو.
د یادولو د چې د اچین ولسوالۍ د پیخي دره د ډیورن کرخې په غاړه پرته سیمه ده چې د خیبر ایجنسی لتیرا سره سرحد لري او د خلکو په وینا وسلوال کولای شي چې په آزادانه ډول د دغې لارې څخه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تګ راتګ وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو د ننګرهار د پیخي درې د قومي لخکر پړمو زموږ د همکار رپورت اوریدو. 2013 کال را رسیږي او په دغه کال کې به غزنی د اسلامي تمدن د مرکز په نامه یادېږي خو دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې تر اوسه لا په غزنی کې یو هم داسې کار نه دی شوی چې سړی داسې فکر وکړي چې په دغه ولایت کې دی کله هم کوم متمدن انسان اوسېدلی وي. بل خوا بیا د غزنی والی په خپلو ناکامیو کې وزارتونه پړبولي چې له دوی سره مرسته نه ده کړې. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه دغه رپورت را لېږلی دی.
د غزنی کندی کپر له دوړو او کثافاتو ډک او له سیلانیانو خالی ښار انتظار باسي چې له څو میاشتو وروسته به د اسلامي تمدن د پایتخت په نامه یادېږي خو د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لا په ښار کې داسې کار نه دی شوی چې دوی په کېدو د 2013 کال راتکته زړه ښه کړي. دوی وایي د غزنی د چارواکو پر ځای موږ شرمېږو چې ولایت مو دومره ستر ویاړ ګټلی خو بیا یې هم پر سړکونو څوک نه له ویرې تېرېدای شي او نه هم د شپې لخوا د تتې تیاری له امله څوک لار لیدلای شي. د رحمت الله مرجان خیل په نامه د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې تر اوسه لا د غزنی د فرهنګي مرکز هغه ودانۍ هم نه ده بشپړه شوې چې د اسلامي تمدن د مرکز د پاره جوړېده.
خو فکر نه کوم اوس موږ تاسو کوم مرکز چې د تمدن د پایتخت ده هغه موږ نه لرو. بهرنیو هیوادونو چې مثلا څوک راځي موږ مېلمستون ورته نه لرو، همداشان پارکونه نه لرو. د تمدن پایتخت مرکز چې و اله درې میاشتې مخکې کار افتتاحی وشوه ولې تر اوسه هیچا هم دا خبره نه وکړه چې مرکز چیرته دی او کار یې تر کومه حده ورسېدو. یوازې په دې باندې نه کېږي چې موږ دوه منارونه لرو او یوازې څو زیارتونه لرو.
د جمیل احمد په نامه د غزنی یو بل اوسیدونکی وایي چې د غزنی چارواکي یوازې د خپلو شخصي ګټو غم اخیستي دي، نه د 2013 کال په کیسه کې دي او نه هم د دې پروا لري چې غزنی د اسلامي تمدن مرکز ټاکل کیږي کنه. دی وایي موږ شرمېږو چې په دغسې حال کې چاته د خپل فرهنګ صفتونه کوو.
دا دې په ځای چې موږ غزنی ته 2013 لقب ورکړی دا موږ مونږ خپل یو خجالت تسهیل تکار نه سو خپل مونږ د غزنی اوسیدونکو او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د حکومت لپاره یو خجالت تسهیل خپل د غزنی 200 کال مخکې فرهنګ کې نوم ګټلی و هغه اوس نس دلته سیار څوک دی خپل شخصي ګټو تجربه دې سي ګټي خپل ګټي خوندي و سي په دغه کارونو کې د بیا رغمن او د نورو کارونو کې
د غزنی ښار اوسیدونکو اسد الله هم ورته نظر لري او وایي ک چارواکي ملي ګټي تر خپل شخصي ګټو مهم بللای نو اوس په دغه سه حال نه و د خبره تر دې لمخه چې په غزنی کې لیک د بیا رغمن کارونه هم شوي وو اوس د چارواکي د نه پاملرنې له عمله بیرته ویجاړ شوې دي
او داسې کار نه سوي په دې کې د څوک سي مثال پر راست دي کارو کې قرار لري مثال هغه څوک سي چارواکي دي هغه کار نه کړی دی هغه لاسه دغه سوي ده مثال په دې راست کې داسې خاینین قرار لري په دې راست کې داسې خلک قرار نه لري هغه مثال د غزنی درد انزور کې د غزنی خلکو مثال کار ورته و کې غزنی خلکو ته د غزنی د ولایت مثال د مرکز او د اطراف استونزې په نظر کې ونیسي
اسد الله د غزنی دولتي چارواکي خاینان بولي خو د غزنی والی موسی خان اکبرزاده بیا په دغه اړه د ځینو مهمو وزارتونو وزیران په خیانت تورنوي دی وایي د غزنی چارواکو تر خپل وسحت څخه ډېده چې د 2014 کال تر رسیدو وړاندې ځینې کارونه وکړي خو اوس چې څه نه دي شوي پړای د وزارتونو په غاړه ده د خبره تر اوسه چې په غزنی کې ځینې کارونه شوي هم دي هغه دوی تر خپل وسه په فقر زاریو او سوال تر سره کړی دي
چې پوف کې په 200 باندې کې چې 200 نه پوف بچنګ کې دغه پروژې د دې مسؤلیت ته دي دې باندې مګر بار بار څلګونو وار په زرګونو وار ور باندې غکړی ده دې مسؤلیت چې هر وزارت خپل پروژه درلودله او وزارتونه باید راغلي خپل پروژې په تطبیق کې قدم اخیستي وي دلته هر وزارت سیاست لري خو دا چې یو وزارت خپل کاري پروګرام کې یو پروژه نه نیولې او دې غي په دې حق باندې اور په بودیجه نه درلګلې نو دا په پروژه خو مکتب ملایکه او پیریا نه لري چې پروژه راته جوړي ټول کلیدي وزارتو دې نه په حق له زړه شویلې سم چې پوره خیانت کړی ده په تاسو باندې شری دا مسؤلیت نه تنها شه ادا کړی نه ده بلکې په دې کې بالکل په سلو کې 500% د تفاوت پاتې شوی اما الحمدلله چې د غزنی محلي ادارې ډېرې پروژې په غربت او غریبي او په عذر او په زاري او په سوال او په هغه باندې تطبیق کړي
شاوخوا شپږ کاله وړاندې په لیبیا کې د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو پریکړه وکړه چې غزنی به په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو کلتوري او فرهنګي مرکز نوموي د اسلامي هیوادونو د کلتوري چارو د وزیرانو له دغه پریکړې سره د غزنی اوسیدونکو دې ته خوشحاله و چې ګواکې تر 2013 کال وروسته به ولایت ګلی ګلزار شي خو اوس ګمان نه کوي چې دغه خوب به رښتیا وخیږي
ماتا نن چې ده 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واتا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کم غریبانان دیو د پیسونو وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه
د نهه یا سیشن به پورس پور په یوونی مبجا
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه پایتن از دی شوی یو په تاسو ته خالد ملک په غږ د وسندر ډالې کوم او په را روانه خبري غړې کې زهارون بچا بیا هم تاسو سره يم
د خپل له ونه مني ارمان ته بدر زم وې خپل له ونه مني ارمان ته بدر زم خپل له ونه مني ارمان ته بدر زم خجون زما ملګری شو لغمان ته بدر زم و خپل له ونه مني ارمان ته بدر زم خپل له ونه مني ارمان ته بدر زم سر لوز دے اتخیلو تکر آگلم پغمان سب درزم دخپلے لے ونے منی ارمان سب درزم دخپلے لے ونے منی ارمان سب درزم یادگار دملا لے دی پمے ون کے جن دے اوسی ٹپٹ ٹپ جانا نا یا قربان سب درزم پلے لے ونے منی ارمان سب درزم.